وخت د غرمې دولس بجې سویز عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې ساسو هر کلی کوم د پاکستان په پنډي شار کې پروند د شوري پورز نشتی او اوس تازه حال څه دی په خبري ایجنسی کې د طبقه رسوس کولونو جوړول په پاکستان کې پسمو سکیمونو کې درغلي د ایران جوهري پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر افغانستان د شوزو پرمختګ په اړه څرګندونی او هم د دې موضوع څېړنه هغه څه دي چې تفصیل یې درکو په فایل کې به اسرار العالم مومند د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پنجاب په راولپنډه کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ایز انخط ولوجې لس کسان وژل شوي او د خار په ځنو برخو کې کرفیو لګول شوی د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې ژمن دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانایي بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي او د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. اوس خبرونو تفصیل د پنجاب راولپنډې کې د شوري ورځې په مراسمو کې د فرقې ځن خطو لوجې لس کسان وژل شوي او شاوخوا 40 جوبل دي. د پاکستان سرکاري ډولو مخې پروند راجا بازار په سیمه کې د شاګانو ماتمي جوله سره نږدې د دوو ډلو ترمنځ پنخته کې لس کسان وژل شو. د انخطو پر وخت د کپلو یو مارکیټ ته هم ور واچول شو. لدې وروسته په حالاتو د کابو موندلو لپاره پوز را بلل شوی وو. نن د پنډې پولیسو ثانې یو چارواکي تیمور لمشال ډو سره په خپل خبرو کې ویل چې پروند پورز د پنډي په مختلفو سیمو کې د فرقې ځن خطو لکبله د پټوهار راول پنډي کنټونمنت او راول ټاون په سیمو کې کرفیو لګول شوی چې نن تر شپې 12 بجو پورې به نافذ وي. نوموړی وایي په جمعتونو کې اعلانونه روان دي او خلکو ته ویل کېږي چې په پنډۍ ښار کې کرفیو نافذ کړل شوی او له کورونو بهر ونه وځي. د پاکستان د آبادۍ له 50 څخه تر 40% پورې برخه شیعه مسلمانان دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي حکومت یې ژمن دی چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانایي بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ډیو له مخې پرون په کولمبو کې د همګټه هیوادونو سرمشریزی ته په خپل وینا کې نو شریف ویلي پاکستانی ولس له یادو چیلنجونو څخه د هیواد وستلو لپاره پر د باور کړي او دا به هڅه کوي چې دا کار سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان غربت پر لپسې قدرتي پتونو مخ په زیاتېدونکې سختدریځۍ سخت ځپلې دي. نو شریف په دې موخه د همګټه هیوادونو د ځوانانو شورا لپاره د $1,00,000 د مرستو ورکولو هم اعلان وکړ. د خبر پښتونخوا د سواد تحصیل مټه سربنډه کې د یو کور د باورچی خانې یا پخلنځي چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ و کسان مړ شوي او درې نور جوبل دي. د مټې پولیسو محرر احمد زیب نن مشاله ډو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه ماسخوتن هغه وخت رامخته شوه کله چې د فریدون نومیتن په کور کې د باورچی خانې بش مات شو او چت یې راپرېوتو. په مړو شوو کې 4 ماشومان 2 زنانه او د کور مالک فریدون شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. ځانګړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر هیلي کلینټن سره د واشنگټن د جاز ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه.
Despite the significant achievements of Afghan women and girls, many challenges still remain. And we remember too well the difficulty.
نو موږ وايي د افغانو خزو جنکو د پامول لسترولون سره سره غنی نور استونزې لا پرځه پاتنی. زمونږ هم د استونزې خې په یاد دي. د استونزمن تاریخ په افغانستان کې د 14 جګړو سبب شوه دی. د شاتګ په ځان پوهیګو باور وکړي افغان خزي په دې قیمت خې پوهیږي ځکه تل تر ټولو سخت ځان دوی تر رسیدلې دي. ځانګړي زیاته کړه خزو ته واک ورکول په بیلابیل برخو کې یې ملاتړ د 13 کلونو د لسترولونو د ساتنې لپاره مهم دي. په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ کې 2 کسان وژل شوي دي. د والی ویاند اتاولله خوګیانی ویل چې په وژل شو کې 4 وسلوال طالبان، 2 ملکیان او یو د ملي اردو سرتیری شامل دي. ولی وسلوالو طالبانو په ډېړه څنګ دی ویلي. هلته په سید آباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو ترمنځ په شخړه کې د والی د ویاند په خبره 2 کسان مړه او 3 نور ژوبل شوي دي. د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیاوي وسلو له منځوړلو پلان پرون د جمعې په ورځ رسمن منظور کړو. دا پریکړه د دې سربېره وشوه چې البانیا په خپله خاوره کې د دې وسلو تبا کولو سره مخالفت کړي. شام له خپلې خاورې بهر د دې وسلو د تبا کولو غوښتنه کړې ده. د ایران د بانو چارو وزیر وای هیلمند په جنیوا کې لنډیوالو ته کتون سره د راتلونکو اونۍ په خبرو کې د تهران پر لنجمن اټومي پروګرام یو موافقه ته ورسیږي. خو محمد جواد ظریف په تهران کې ویل چې ایرانی چارواکي به غوښتنه وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام حق باید په رسمیت وپیژندل شي. تمه کیږي ایرانی چارواکي راتلونکو اونۍ د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره خبرې وکړي. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. دا په طرابلس کې د 2 میاشتو په ترڅ کې تر ټولو سخت نښته ده. وزیر اعظم ملي زیدان غوښتي وو چې ټول ملیشا دې پرته له کوم استثنا له طرابلس ووځي. جګړه پرون هغه وخت پیل شوه چې د مصراتا د خار ملیشا ځواکونو پر شاوخوا 1500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغو مظاهره کوونکو له خاره د وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان او جنوب افریقا ترمنځ په دوبی کې د کرکټ شلوریز میچونو سیریز افریقا غټلې. پرون د سیریز په دوی میچ کې د جنوب افریقا لوبډلې پچو غټل او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افریقا پاکستان ته د میچ غټلو لپاره د 155 رنزونو هدف ورکړو. په جواب کې د پاکستان لوبډلې د نه لوبغاړو په توان 144 رنزونه جوړ کړل او یوازې په 6 رنزونو یې میچ وبیلو. په دوبی کې د دوه میچونو سیریز لومړی میچ هم افریقا غټلې دی. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومن زخوا اوریدل. د پاکستان په پنډي شار کې پرون د عاشورې په ورځ د نشته وروسته کرفیو لګول شوی ده. خلک له کوم ستونزو سره مخامخ دي.
موبایلونو سیګنالو مطلب د چنه ملایږي مډېره پریشانی غانې دي. کورن بار نشور وتلا زکات
په خیبر ایجنسی کې چارواکو د تباکرسو جنو سکولونو د بیرته جوړولو اعلان کړی دی.
د دې لپاره موږ په دې کلم ای ډی پی کې اسکی منځور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکړ شروع شي. موږ په الحال لس سکولونو جوړولو پروګرام کړی اس کوم برانچ وی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې شزو شپر مختاب کړی دی. خو آیا د نن او پرون ورځې په ستونزو کې فرق شته؟
کنن دولس کالا مخکی بیا او د کلن بخلت خار ته راتل یا بخزینه ډاکټر ته نتللی و دا ناپوهی و مګر نو اوس چې دا بی باوري پیدا شوله.
یو شمیر نو ریپورټونه لرو له مشال ریډو سره اوسی. او سم د خبرونی د پل ریپورت. د پاکستان د پنجاب صوبې په پنډي شار کې پرون د عاشوري پر جلوس د وسلوالو د بروت په نتیجه کې د رامنسو نشته وروسته کرفیو یا ګرسپندیس لګول شوې دي. په نشته کې د وژل شو شمیر او کسانو تر رسیدلې دي. د شار په ځینو برخو کې د فوج ځوانان غشتونه کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پنډې کې د لسم محرم دوران په ډزو او هنګامو کې د ملوش میرا وو تر رسیدلې ده او د غرنګ تر ډیر شو زیات جوبل دي. د پنجاب حکومت د بیان په وینا دا وخت حالات قابو کې دي او مختلفو سیمو کې د کوئک ریسپانس فورس او پوز ونان او درول شوې دي. د دې ترڅنګ خار کې د سلیریشتو غنټو د پارا کرفیو هم لګول شوې ده او د موبایل سرویس معطل دي. مشال ریډیو د پنډې صورتحال پاړه د ځلې کمشنر سره تماسونی ولونو د دفتر یو چارواکي وې.
دلته په جمعتونو کې اعلانونه کړی شوی دي چې پکې خلکو ته ویلې شوی دي چې خار کې کرفیو ده او د کورونو نه مروځي. د کنټینر په ذریعہ پنډي تتلون کې لارې تړلې شوی دي.
دغه رنگ د کرفیو او موبایل بندې دوله وجه د خار خلک هم د ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو ته یو تن امیر خان خپل مسلې سره داسې بیان کړی.
موبایلونو سیګنال مطلب چې نه ملایږي. موبایلونو تکلیف ته او ډېره پریشانی غانې دي. کورونو بار نشو راوتل زکه چې دا پنڈی کې پرونی یو واقعیا شوی وايي ګلوجنه ګورمن په دې باندې کرفی لګولې ده.
د دې ترڅنګ د پنڈی په هوایي ډګر هر قسمه الوتونه هم ځنډول شوې دي. د یادونه ده چې د پنڈی راجا بازار سره نږدې فواره چوک کې د جمعې په ورځ ماسپخین حالات هاغه ورکل کې چن شو. کله چې د لسم محرم جلوس سره نږدې ډزې وشوي د هغې رستو را پاریدل خلکو خوښه دکانونه اوس وزول او د تشدد په پیښو کې وته نمړو او تر ډیر شو زیات جوبل شو. خو له آزاد سرچینې بیا د شمیر زیاته خای
د پنډي د تشدد په اړه مو ریپورت اوریدل. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا درې لسزرای صفر کې زنشستي زیات شوی دی. په تیر بیا لتیری به لسزرای سي خونشته هر کال د محرم پر موقع تشدد کې شي چې په کې زیات تاوان شيګانو ترسي شي. خو دا سه هم یو وختو
چې سنیانو بل شیګانو سره په ګډه عاشورا یا حسن حسین منځلي پدیاړم په کراچي کې میشت شپته کلن محمد جان سره مرکه کړي او په سر کې مزین پښتلې چې څو لسیزې وړاندې به عاشورا څنګه منځل کړه
شرکت اور مسلمان بالکل اللہ کا علم آغاز سے روان بو پنارو کی وہ باقاعدہ داغو دا پارا تو وہ سبھی لوگ تھے خلق لگا ول دی سنیانو او وہ شربتی خا دغ سی علیم و دغ سی طول پروگرام نہ بھائی ہو جائے کہ درو دم دگ داسی او حالات جوړ کو
یعنی دا دغ ممجان سے بخشنه غړم دغ څومره وخت مخ کی خبره د استاسو کوي
دا دا څنګه لکه زما عمر پښمتو کې روان دي مونږ دا نن نه لږ بندل لږ کالو مخ کې لکه دا بالکل دا ټول عمر دا چې خدا لږ کاله دول چې کله دی دا تفرخ پکې پیدا کو دا مسلته
خو ممجان صاحب آیا دا تاسو کوم تصویر ور کوي چې په خوا به سنیان ل شیګانو سر پګاډو او په دې میاشت کې څار څنګه تنظیماتو یا د دې کوم مراسم او پاغو کې به هم ګډون کولې خو آیا نن صورتحال څه دی یو خو وسلوالي ډلې دي کوم مسله ډلې دي هغه نه ولس په ستبانې هم هغه سی کېږي کنه دا کم سوي دي
لا نجي نن سبا خو بالکل زمونږ سره الګ شوی دي نن سبا نه دا خو نن دا خلک سنیان ورځلی شي او دا خو زمونږ دی مین لا لکه چې دی کې دا چې دا د مثبتو جګړې جوړ کړې اوس والی ډلې جوړ کړې او په هغه ډلو په خاطر باندې ټول حالات حالانکې شي چې کوم دي هغه هم نه کوي میخا ولان دي هغه هم دغه دي او ډېر لکه مونږ یو بل سره ډېر ښه په مینه محبت په اوسېدو اوس هغه وخت نه دی اوس هم سنیان پکې ډېر ښه خلک شته دی او هغه دا کوشش کوي په اکثریت سره چېره دا جنګ جګړه ونه شي دا خلک خپل دغه کوي کار کوي مونږ خپل کار کوو خو د هغې باوجود پکې داسې کسان شته دی
یعنی ستاسو په خیال باندې د ولس په سطح باندې له شیګانو سره نفرت یا د شیګانو له سنیانو سره نفرت نشته بلکې ځینې خاصې ډلې دي د ویرې له وجې خلک له یو بل سره په لیدو را لیدو کې کوشش کوي چې نه وویني یا مرسته نه
بالکل جی بالکل همدغه خبره ده دا خلک دي چې هغه دا نه غواړي چې دا خلک یو ځای شي ارے اس زمون گئے اوپر زمون بنی یو کال نوئی کے پتی یو علاقے کی یو منظر پتی علاقے کی شیم دی سنیانم دی نور دیو بندیان بریلیانم دی اول سنت اہل حدیث ہم دی من گئے اوپر خیو او دیو بر سرا خ ناس ولا رکو
ستاسو به یعنی غختنه چوی له حکومت زخه او لولس زخه چې څه کېدل پکار دی
زخه دا وایم چې څنګه او د دې علما شریک کینی او په جمعاتو کې په مدرسو کې په امام بارو کې او بالکل مشترکه پروګرامونه وو کې په علاقو باندې لاړ شي په جمعاتونو کې اعلانو کې چې موږ رونه یو او یو خلک یو پاکستانیان یو د کلمې رونه یو نو ان شاء الله چې دا حالت دغه شي خو دې کې داسې کمزوري کسانی چې هغه د مسلط جګړې جوړې کې
دا یو پښتون کس محمد جان چې په کراچي کې ژوند کوي د سنیانو او شیګانو د حسن حسین دلبانزرو په ګډه دلبانزرو په اړه باندې را سره خبرې کولې ریپورټونه وایي چې د پاکستاني طالبان د مشر حکیم الله مسعود وشل کې د تر مشرۍ لاندې سیالو ډلو کې زړې دښمنۍ راپارولې دي په دې دښمنۍ کې پنجابي طالبان وروسته له هغه شکې سول چې د تیری کې طالبان پاکستان نوي مشر مولانا فضل الله پنجاب ته ګواښونه وکړل رایټرز خبري اژانس د څارونکو په حواله لیکي چې ښایي له دې اختلافات سره په پاکستان کې د انتها پسند وسلوالو په فعالیتونو کې تشدد لا زیات شي خو بلخوا طالبانو مشال ریډو ته په تازه بیان کې ویلي چې دوی د مولانا فضل الله پر مشرتابه باندې پوره یقین لري او باور لري او د دوی په منځ کې هیڅ اختلافات نشته خو راځي چې د رایټرز خبري اژانس ریپورت له احمد تکلا واورو
رویټر خبریا ژانس لیکي چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود وژل کېدو د دې ډلې په لیکو کې د قدرت پر سر مبارزه چټکه کړي او ښایي د سیمې امنیت ته ګواښونه لا زیات کړي. تیرونه کله چې د قبایلو یوې شورا ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په توګه غوره کړ، د یوې سیالې قبیلې څو قومندانان په داسې حال کې چې سخت په غوسه ولو غونډې ووتل. رویټر خبریا ژانس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبي وزیرستان کې د نومبر په 8مه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولي کې چې وایي کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، د قومندانان لغونډې ووتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور نه لمنځه ولاړه. خو نوموړی یادونه کوي چې د غونډې نورو ګډونوالو له نوي مشر څخه ملاتړ وکړ او د بمی حملو او چودنو د یوې څپې په پیلولو سره د حکیم الله مسعود د انتقام لپاره له پلان جوړولو سره ملګري پاتې شول. یاد شوی قومندان وای دا د پاکستان د حکومت پر ضد چې د امریکا لاس پوڅی دی د دوی د مبارزې نوې پایل دی. د زیاتوی هغه چې شوروي اتحاد له افغانستانه وېست پاکستان خو ډیر آسان رنګولای شي. رویټرز لیکي پاکستانی طالبان چې بیلابیل ډلې پکې دي او یوازې په جهادي عقایدو او للویدي سره په اختلاف کې ګډون سره لري هیڅ کله یو موټی نه وو. دوی له افغان طالبانو څخه بیل فعالیت لري. خو د مسعود مړینه چې د مسعود له ځواکمنې قبیلې څخه وو او د یوسفزي ملا فضل الله غوره کېدل ښایي د پاکستانی طالبانو تصویر له بنسټه بدل کړي. د رویټر په وینا سره لدی چې د سولې کومې مهمې خبرې نه دي ترسره شوې، د مسعود په مشرۍ طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو مفکورې ته چمتو ښکارېدل. خو ملا فضل الله له اسلام آباد سره د هر راز خبرو احتمال رد کړی او په پنجاب کې پر حکومت او امنیتي تاسیساتو د حملو د پایل اعلان کړی. د فتح تحقیقاتي مرکز کارپو صفی الله مسعود وایي د مسعود قبیله نه یوازې د فضل الله پر غوره کېدو خپه ده، بلکې داسې راپورونه هم شته چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلوالې نښتې پیل شي. صفی الله مسعود وایي داسې ښکاري چې اوسمهال د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د سولې مخالف ځواک غښتلی شوی. پنجاب ته چې د پاکستان تر ټولو سوکاله صوبه ده، د فضل الله ګواښ هلته ډیره افراطي ډلې سختې نا امیده کړې دي. په پنجاب کې د سپاهي صحابه، لشکر جنگوي او جیش محمد په څیر ډلې ډیره دي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو له مودو رئیس زغملي او حتی ملاتړ یې ترې کړی. ځینې دا ډلې د دې لپاره جوړې شوې وې چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. خو د پاکستانی طالبانو او القاعده شبکې د نفوذ په نتیجه کې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان پر ضد شوې. په اسلام آباد کې ولویدیز ډیپلوماټ رویټر خبری آژانس ته ویلي دي چې د حالاتو کنټرول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې له لاسه وتلی او آی اس آی اوس په دې پوهیږي. آژانس لیکي په داسې حال کې چې د افراطي ډلو په لیکو کې تحرکات او بدلونونه را روان دي، ځواکمنو پنجابي ډلو خپل مخ د افغانستان خواته اړولی چې امریکایي ځواکونه پر روان کال کې ترې وځي. د جیش محمد څو تنو جنګیالیو چې د کشمیر په جګړو کې ګډون کړی رویټرز ته ویلي دي چې د دوی پر زړونو د افغانستان جګړه وري. د دې ډلې قومندان عبدالرحمن وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو خو یوازې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې. نوموړی اټکل کوي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به قومي مشران له ملا عمر سره کینی او پریکړه به وکړي. د جیش محمد دا قومندان وایي کارتیاوی موږ په افغانستان کې جګړې د جنگیالیو استخدام او د کسانو لیږلو ته چمتو یو.
احمد تکلوچی رویټرز خبری ایجنسی رپورټ درکولی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د ایجنسی کالنی ترکیاتی پروګرام د وسلوال لخوا تباه کړل سو لس سکولونو د بیا جوړولو منظور ورکړی ده. دوی وایي چې دا سکولونه به د ایجنسی په هغو برخو کې جوړوي چرته چې د امنیت وضع شوي. خو بیا د سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د سکولونو ورانېدو سره د تعلیم په شر ډیر منفي اغېز سوی دی او باید په دې باندې زر تر زر کار پیل کړی سي. د مشال ریډیو د همکار رپورټ ته وښو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دوی به د جنسی په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لخوا تباه کړای شو سکولونو کې په اولنی پړاو کې لس سکولونه بیا جوړوي او د دې لپاره د کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی نه یو سکیم منزور کړای دی. دوی وای چې په هغه سیمو کې به دغه سکولونه بیا جوړوي چرته چې د امنیت وضع ښه وي. په دې حق له د خیبر جنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورگزئی مشال ریڈیو توائی
او دې لپاره موږ په دې کالم ای ڈی پی کیس کې منظور کړی دی او ان شاء الله تعالی به دې باندې وکار شروع شي. موږ خو فی الحال لس سکولونو جوړولو پروګرام کړی دی، کم رن شوي دي او ان شاء الله نور څه کم پاتې دي. موږ نمبر سره به ګورو کومه علاقه کلیئر کیږي او کوم ځای کې کار کیدی شي. هلته موږ کار شروع کړو، دا سکول نه بیا واپس خپل ځای ته واپس کړو.
د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاورحمن اورکزی نمو چې کله وپوښتل چې د باړې سیمې نه بې کوره شو زده کوونکو دپاره د تعلیم حاصلولو څه متبا دل بندوبست کړی دی، نو دوی وویل
په کیمپونو کې بالکل په جلزو کیم د سکولونو بندوبست غنه علاوه په پښتخره کې مونږ بڑے کم بے کورشوی خلک دی غوډه پر سکول کولو کړی دی او هلته 800 ماشومان په سکول کې سبق وای. دین علاوه کوم د بڑے کالج دی فرض کې لکه یاد جنکو سکول دی عام دلته مونږ پښتخره کې وته په کرای باندې بلډګونه نیول دي او کرای د خیبر ایجنسی تنظیمیا ورکي او هغه بخیده فعال دی کې ماشومان او مشومې کې خپل سبق وای.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په خیبر ایجنسی کې څه د پاسه 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو سره الوزولي دي چې په دې سیمه کې د تعلیم په شرح ورسره ډیر اثر پرېوتلی دی، خو دوی هڅه کوي چې د پولیټیکل چارواکو په مرسته یو ځل بیا جوړ کړي.
دا و د مشال ریډیو د خبریال د خیبر ایجنسی د وران څو سکولونو په اړه باندې رپورټ چې حکومت وایي چې په کې لاس په جوړوي. د پاکستان د احتساب کمی ادارې یعنی مشر پر خلکو شخ کړی دی چې د سرمایه‌کاری غیر سرکاري سکیمونو کې دي د پیسو لګولو څخه ډډه وکړي. د دې پوښتنه ځکه چې بعضي خلک د مذهب په نوم ولس له دوکه ورکول غواړي. د نیب د مشر دغه بیان پکله د اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریال رپورټر
د کمی احتساب بیرو یا نیب مشر قمر الزمان چودھری پینڈے اسلام آباد کې د مالیاتی سکینډلو د خبرونو سخت نوټس اغستې دی او خپل یو بیان کې په اولس غږ کړی دی چې بعض خلک د سود نه پاکې سرمایه کاری په نوم بعض سکیمونه معرفي کوي، خو اصل کې د دې مقصد د خلکو پیسې وهل دي او باید چې اولس داسې سکیمونو کې سرمایه کاری نه ډډه وکړي. د زیاته کړی چې اولس ته د داسې خلکو په خبرو کې ناراضي او په دغه اړه د متعلقه محکمې یا تانې سره رابطه کوي. پاکستان کې د محفوظ سرمایہ کارے د ضرورت او اہمیت په حقلا مشال ریڈیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق ویناوا د دې لپاره مستند ادارې موجود دي. د غیر رجسٹر ادارو سره د سرمایہ کارے په حقلا د زیاته کړه
سپس په 200000 پیسې او 1000 روپے ورکې په تجارت کې دا حکم نشته رې چې یار تا مال دومره پیسې راکړې نو زه به تاله دومره پیسې منافع درکم. زمونږ په پاکستان کې په مختلف علاقو کې دا سکاتی شویری چې باغ درغانو او حتی والا حضرات رو نهم او داسې مبکیان هم شته چې د خلکو نه پیسې په نوم باندې راغیستي دي او د خلکو نه پیسې اغونډې کړې. اوس د حقیقت نشته، دا بالکل سود دی. مسلمان به داسې قسم شیزونو نه ځان ساتي.
د کاروبار او منافع په حق له د مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو دوی
په ملکي اکسچنج د پارا بانکینګ سېکټر خو ساوند دی، خو اسټابلیش بانکینګ سېکټر زموږ سره موجود دی. زموږ سره انشورنس کمپنیز دي ډېر زبردست، دا شان زموږ سره نېشنل سېوینګ سنټر دی، دا شان سټیټ بانک ډایرکټ هم بچت اخلي. کم کس بچت کې د فیوچر کنزمپشن لپاره دا ډیره ښه خبره ده. خو کوپره که څوک په داسې خلکو باندې ګروپ جوړ شي چې هغې نه د سټیټ بینک د طرفه او هغه د ګورمنټ د یو بل انسټیټیوشن د طرفه هغې ته څه رجسټریشن د هغې نشته، د هغې په لیست باندې نه دي، نو داسې بچت او داسې خلکو سره خپلې پیسې ښودل په هغې باندې که اعتبار کول د هغې ډېر غټ نقصانات دي.
د یادونې ده چې پاکستان کې د تیرې سمودې راسې د ډبل شا او ټریپل شا په نوم خلکو ته د سرمایه کاری دپاره ویل شوي وو چې له وجې خلکو په کروڑونو روپۍ د لاسه ورکړي او اوس نه کاروبار شته او نه منافع او خلک خپلو پیسو در پدر گرزی.
د خیبر پښتونخوا په چپکادر او کوزو مومندو کې د سرو املوکو نږدې 200 باغونه کرل شوي دي چې پکې د باغوانانو په وینا تر 4000 پورې مزدوران کارونه کوي. د املوکو د شوکي وخت تر 2 میاشتې پورې وي چې د باغوانانو په وینا په رنګ کې د سوات املوک او په خوږوالي کې د یکه غونډ ډیر مشهور دي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ شروع کړی دی.
دا کوزه مومند ایجنسی په یکون او د شپقدر په مټه سیمه کې د سرو املوکانو لږ زیات 200 باغونه کرل شوي چې پکې د 2 میاشتو د املوکو د شوکی لپاره لږ زیات 4000 تنن په مزدوري بوخت دي. دا تنن د املوکو او دا شان د هر قسمه باغونو باغوانی په هر موسم کې کوي او نه یوازې په یکون یا شپقدر کې بلکې سوات، نوخار او نورو سیمو ته هم مزدوري لزی. زرداد نومیوتن چې د املوکو په باغ کې یو بوټی ته پوړی لګولې او سره املوکانې په قنچه پرې کول وی ویل
چې په هغه شو شروع بیا لگا دی کہ ٹاپ کو دا کمی چ پکڑن بے پخ شوی دی نا پسر باند پوڑ رہ دانی لگا پا کے لگا سد بیم قط کے دریم قط کو یگی خواری مزدوری پک جان لکو یاران بس
نسیم اللہ دل سو کارون رہ سی باغوانی کوي او هغه ویل چې د هغوی ټولو زیات خوخ املوکان د یکون د سیمې دي زکه چې خلک یې ډیر خوخوي
بسر رنګ باغونه شته کنه سکه 150 بوټي سکه 220 سکه 300 بوټي او جدید املوک خوونه یا هیا د املوک د یخوالي په جانب دا خامل
ایوب خان د سریخ شپقدر وسیدون کې دی او هغه هم باغوانی کوي هغه وای چې د املوکانو د باغ یې په 3 لک روپۍ خسته او هغه امید ساتي چې ګټه به ورته وکړي
املوک خو سیبه پران کې رسوات خره خو په خوګوالي کې دا ځای خري او دا پر همر هم پر اوري کې بل دا خبره سپوږمۍ مې په دری میاشتې تیر شي نای سره خوګوالي ډیر زیات پیدا کی
د باغوانانو یو تن قائم لشه چې د لنګر په ډیوټي یې لګولې وی ویل چې هغه روزانه شلو تنانو او یاد دین زیاتو تنانو له خوراک تیاروي او د دوی سره یې روزګار ډیر خروان دي
بس د لنګر کار کوو هغه کوو دا دلته کسان ګڼ دي دا لنګر کار راته ډیر دي
دغه تنانو په وینا چې هر باغ کې لږ زیات 200 تر 250 پوری د ملکو د میوي بوټي وي او د دې د شوکي وخت تر 2 میاشتو پوری وي چې هر باغ کې د 15 تر 25 پوری مزدوران هم په مزدوري اخته وي
تاسو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدل کې څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل دي د شام د کیمیاوي وسلو د ورنول لپاره د ملګرو ملتونو اداري فیصله کړې ده خو بلخوا بیا د البانیا حکومت د شام د کیمیاوي وسلو په خپل هیواد کې د تباکو څخه انکار کړی دی راځي په دې اړه باندې ریپورت د احمد شیبر خبر
د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پلان رسمن تصویب کړ د پریکړه د دې سربیره وشوه چې البانیا په خپل خاوره کې د دې وسلو له تخریبېدو سره مخالفت وکړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یا او پی سی ډبلیو د وی اوجدي غونډې په ترڅ کې رسمن موافقه وکړه چې د سوریې کیمیاوي وسلې به لمنځه وړي خدای ونه ویل چې چیرته به دغه وسلې ویجاړوي سوریې له خپل خاوري بهر د دې وسلو د تخریبېدو غوښتنه کړې ده تر دې مخکې د البانیا صدر اعظم ایدی راما اعلان وکړ چې دا ناممکنه ده چې البانیا د دغو وسلو د تخریبېدو په عملیاتو کې برخه واخلي البانیا ته په پوره وفاداری زموږ مهمو دوستانو او همکارانو ته په درناوي سره زما پریکړه دا ده چې د البانیا لپاره دا ناممکنه ده څو په دې عملیاتو کې شامل وي البانیا په 2000 کال کې د خپلې کمونیستي دورې کې میوي وسلې د امریکا په تخنیکی او اقتصادي مرسته لمنځه وړې وې اوس امریکا له البانیا غوښتي وو چې اجازه ورکړي چې د سوریې کیمیاوي وسلې د دوی په خاوره کې لمنځه یوړل شي البانیا د ناټو غړیتوب لري او د امریکا نږدې ملاتړی هیواد دی پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې په زرګونو کسان لار کوڅو ته راووتل او د حکومت د اعلان انتظار یې کاوه د صدر اعظم راما اعلان په مستقیم ډول د تیرانا په مرکزی چوک کې د تلویزیون د سترې پردې له لارې خپور شو چې خلکو په چکچکو بدرګه کړ بلور ته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل دغه پریکړه به د امریکا او البانیا پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي دا وایي موږ د البانیا د نظر درناوی کوو چې په خپل خاوره کې د کیمیاوي وسلو له منځه وړل ورته ډیر جدي ښکاره شوی دی جین ساکی زیاته کړه چې امریکا ډاډه ده چې دغه کیمیاوي وسلې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت له منځه یوړل شي لاټکل سره سم سوریه زر میټریک ټنه کیمیاوي وسله لري په سپتمبر کې سوریه وروسته تر دې دا ومنله چې کیمیاوي وسلې د تخریب شي چې امریکا تر دې یو میاشت مخکې د مشق ته چیرمه د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله د سلګونو کسانو له وژلو وروسته پر سوریه د بریټ خبرداري ورکړ د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړې سره سم باید د سوریه کیمیاوي وسلې د 2014 کال د جون تر دې شمې لمنځه یوړل شي
تاسو مشال ډوري احمد چبرو چې د شام د کیمیاوي وسلو په اړه باندې ریپورت درته ورولې تاسو کولای شئ دغه ریپورت او سره روان خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې د مشال ریډیو په ویب سټ باندې اوریدل شئ mashalradio.com باندې او په دومني مایکم د یو شمېر ریپورتونو لرو خو تر دې لمخه ست خبرونو لنډې سلار شو یو اعلان به وکړو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ډوري او سم 12 بجې کېدونکې د اسرار علي مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پنجاب په راولپنډه کې د اشوري ورځې په مراسمو کې د فرقه ځن خطو لوجي وو کسان وجل شوې دي او شوخوا سلويغ جوبلدي لدی وړاندې د پاکستان سرکاري ډو خبر ورکړو چې د راجا بازار په سیمه کې پروند شګان او اشوري جلوس سره نږدې د دوړلو ترمنځ پنخته کې لس کسان وجل شوې وو. د انخطو پر وخت د کپړو یو مارکیټ ته هم وره چول شوې. لدی ورستو پروند پټوهار راولپنډه کنټرولمنټ او راول ټاون په سیمو کې کرفیو لګول شوې ده چې نن تر شپې 12 بجو پورې به نافذ وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي حکومت یې ژمن ده چې په هیواد دننه د ترګرۍ توانۍ بحران او کمزور اقتصاد مخه ونیسي. د پاکستان سرکاري ډول مخې وزیر اعظم دا خبرې پرون په کولمبو کې د همګټ هیوادونو سرمشریزې ته په خپله وینا کې کړي. د پاکستان لس کسیز پارلماني وفد نن په نهه ورځنۍ دوره سعودي عرب ته روانېږي. د ریډیو پاکستان مخې د دې دورې مشري د اسمبلی سپیکر کوي. د پیښور په کوهاټروټو کګا والا سیمه کې د پولیسو یو ګاډی په ځمکه د ښخ شوي بم سره جنګېدلې ده چې پکې یو پولیس والا او یو لاروی جوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې د پولیسو ګاډی د معمول ګشت کولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونه وستایل. جانکاری پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلی کلینټن سره د واشنگټن د جاج ټاون پوهنتون په یو غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په میدان وردګ کې 9 کسان وژل شوي دي. د یاد ولایت والی ویان اته الله خوګیانی ویل چې په وژل شو کې 4 وسلوال طالبان د ملکیان او یو د ملي اردو سرتیره شامل دي. د لیبیا په مرکز لابدس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. روسي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 400 نور ژوبل دي. او د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو پلان پرون د جمعې په ورځو رسمن منظور کړو.
تاسو د خبرونو لنډیز له اسرار علم مومن زخه واوریدل. تاسو هر ورځ دا وخت د خبرونو د لنډیز وروسته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوري خو نن په دی وجه باندې د کتنه نسی کېدای چې په پاکستان کې د خبرونو پرون چټي وا او اوستا نه په مارکیټ کې نو ځکه تاسو ته دغه د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه نو سوور ولای خو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د سیمې او نړۍ د فارن پالیسی مجله په مقاله کې راغلي پاکستان ولسته محل د ترګری کرپشن او نور یو شمېر مسلو ځپلي او دا رنګ د مسلو د حل امید په نظر نه راځي. بلخو د ورسپانې وال سټریټ جرنل په مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د افیمو کاش د ریکارډ سطحې ته رسیدلې دي. اسرار علم مومن د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د موجوده حالاتو ښه کېدلو امید په نظر نه راځي. پاکستانی ولس دا مهال ترګرۍ، کرپشن، غربت، د قدرتي وسایلو کمښت، مالی بدحالۍ او نورو یو شمېر مسلو ځپلې دي. په دې وروستیو کلونو کې ورته چیلنجونو پاکستان ته لوی زیان رسولی. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د تیرې میاشتې په شلمه نیټه خپل وینا کې دا خبره منلې وه چې اوس مهال د هیواد حالات دومره خراب دي چې له دې نور زیات نشي خرابېدی. د پاکستان په ټولنه کې درزونه هم په پراخېدو دي او کېدې شي یو ورځ د ریاست وجود ته هم خطر رمخې تکړي او کچېرې پر وخت د مسایل حل نکړل شول نو د ملک د تقسیمېدو خطر ده. که څه هم په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه د برداشت پیدا کولو حلقه ډیره وړه ده خو بیا هم په کار ده چې دا قسم خلکو حوصله افزای وشي. په پاکستان کې د ناارامۍ له کبله ځینې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ دي او بیا ځینو خلکو د زیاتې مایوسۍ له کبله خودکشیانې هم کړې دي. بلخو د ورسپانې واسطې جنرال په یو مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر رپورت ورکړي چې په افغانستان کې د فیومو کاش د ریکارډ ساتې ته رسیدلې دي او په شپږ د شپې صد ځمکه افیوم کرل کیږي چې د 2008 کال په پرتلا درې چنده زیات دي. د کلونو رئیس فوزي هلی ځلې روان دي چې سکیورټي پیاوړي شي او دا رنګ کروندګر دې ته وهڅول شي چې د افیمو پر ځای نور فصلونه کاشت کړي او له حکومت سره په دې لړ کې کافي مرسته هم شوې ده او زمیدارانو ته د غنمو تخم هم مفت ورکړل شوی دی. خو د دې هر څه باوجود هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دې مخنیوی ځکه نه کیږي چې په قامي کچا د نشه یي موادو د قاچاقو ګټنه د حکومتي چارواکو او طالبانو لاسو ته ځي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر د دې هیواد له کانګرس څخه غوښتي چې پر ایران د نوو بندیزونو مسوده دې نه منظوروي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو نوي رپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار له پیل راهیسې کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د خبرو اترو نوی پړاو په بله اونۍ کې په پام کې دی. احمد تکل زخه تفصیل اورو.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پی خشی چې دوی خپل ژمنه عملی نشی کړای د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړي نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمینځه ولاړ شي او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحانی د کار د پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنۍ درې میاشتنۍ راپور دی. خو اسرائیل چې ګومان کوي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی له پخوا رئیس خبرداري ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وکړي. د IAEA د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي د ته پزړه پوري نه دی او ویل دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد تاسیسات سنترفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړي دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خبريږي. تهران د لویدیځ د تورونه چوي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هواد لګول شوی بندیزونه هم رافشي.
احمد تکلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د پوهنی، روغتیا او سوداګرۍ په برخه کې د شوزو پرمختګونه ستایلي. جان کيري پرون د امریکا د بهرنیو چارو له پخواني وزیر هیلری کلینټن سره د واشنگټن د جارج ټون پوهنتون په یو غونډه کې دا خبره وکړه. کيري زیاته کړه شوزو تواکر ورکول او په بیلابیلو برخو کې ملاتړ د تیرو کلونو لا د لاسراوړو د ساتنې لپاره مهم دی. سالم محمد صالح زخه د دې تفصیل ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان داسې یوې مرحلې ته رسیدلی چې د ښځو لاسته راوړنې باید خوندي سي. جان کيري پرون د واشنگټن په جورج ټاون پوهنتون کې جوړ شویو مراسمو ته دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنه لورا بوش هم پکې حاضر وه. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د ښځو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره باید دوی ته واک ورکړل سي. کری زیاته کړه افغانستان نه غواړي تیر وخت استنیسی. باور وکړي کله چې افغان شزه مختزي هیڅکله نه غوړي شاته ستنی سي نه د طالبانو د واکمنۍ مهال ته او نه تر هغه مخکې وخت ته او تریخوالی افغانستان سره ویشلی وو ځکه نو ډیره مهمه ده چې پر دې برخه پانګونې ته ادامه ورکړو او د دې پروسې ملاتړ وکړو چې ښځو او نارینهو ته ځواک ورکوي څو ژغې واورېدل سي او په خپله راتلونکي کې نقش ولري او خپل یې وټاکي. جان کیری وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له 2001 میلادي کال راهیسې په بېلابېلو برخو کې زیاتې لاسته راوړنې لري.
In 2001 back then there were only 900
په 2001 میلادي کال کې یوازې 900 افغان ماشومان شوونځوي ته تلل چې ټول هلکان و. نن تقریبا 8 میلیونه زده کوونکي شوونځوي ته ځي چې تر 100% زیاته برخه یې نجونې دي. تاسو فکر وکړئ چې دا په راتلونکي کې څه معنی لري. په 2001 میلادي کال کې د هرو 100,000 ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدې. د مړینې دا ارقام نن 80% کم سوي دي. په 2001 میلادي کال کې د یوه عادي افغان د عمر اوسط 42 کاله وه خو دغه رقم 28 کلونو ته لوړ سوی او په لوړېدو دی. په 2001 میلادي کال کې یوازې 9% افغانانو ته اساسي روغتیایي څارنه رسېده خو نن 80% خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د روغتیایي خدماتو له مرکزونو نږدې 1 ساعت فاصله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه په هر ډول امنیتي قرارداد کې باید د ښځو حقونو ته درناوی وسي. د هیله څرګنده کړه چې له افغانستان سره دغه تړون به په راتلونکو اونیو کې لاسلیک سي چې دوه ملتونه به نور هم سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن کلینټن ویل دوه اړخیز امنیتي تړون مهم دی. هغې زیاته کړه که دغه تړون لاسلیک نه سي افغانان به یوازې پر خپلو ځانونو متکي پاتې وي. بلخو د امریکا ته پخوانی ولسمشر میرمنه لورا بوش اندیشمنه وه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي هیڅوک به دغه هیواد ته پام وانه اړوي. خو جان کیری خوشبینی څرګنده کړه او وی ویل که افغانان غواړي چې یو واحد او غښتلی افغانستان ولري امریکا به یې تر څنګ ولاړوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د افغانستان د ښځو د پرمختګ په اړه دې خبرو ته په پام سره سالی محمد سالی په امریکا کې له مشتي فعالی ناهید شینواری سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ورزخ پوښتلی چې آیا په راتلونکو کلونو کې د ښځو په برخه کې سوي پرمختګونه په اوبو لاهو کېدای سي او بل دا چې د دوی تمه څه ده چې باید طالبان او نور وسلوال که چېرته په روغ جوړه کېږي څه وکړي.
جان کیری چې کومه دا خبره کړې ده چې د امریکایانو وتل د افغانستان لپاره د ښځو لپاره ده یا د هغو د ایجوکیشن لپاره یا هلکه لپاره ده نقصان کوي که نن نه 12 کاله مخکې به یو د کلي نه به خلک ښار ته نه راتلل یا به ښځینه ډاکټر ته نه تللې نو دا ناپوهي وه. مګر اوس چې ده بې باوري پیدا شوله. یو هیواد چې ده هغه په خپلو خلکو جوړېږي. یو کورنۍ چې ده په خپلو خلکو پرمختګ کوي. نن هم که موږ وګورو اصل کار باید کلو ته پاره شي وایي چې زموږ کلي دي چې مالین ته ضرورت لري، روغتون ته ضرورت لري، ښوونځي ته ضرورت لري، یو سیستم ته ضرورت لري. په کوم فیصدی چې نن 12 کاله مخکې هم ښځې مړې کېدلې د هغې فیصدي نن هم لوړه ده. هغه ځکه چې کوم کار چې امریکایانو وکړ په افغانستان کې هغه په ښار کې و. دو دا ګمان کوو چې موږ افغانستان جوړ کړو او په افغانستان بلای ترلاسه کړو که بیا به نړۍ ته ووایو چې موږ افغانستان دغسې یو هیواد جوړ کړو چې بلډینګونه دي پکې، روغتونونه دي پکې، ښوونځي دي پکې، خوځي وکیلانی لري، ډاکټرانی لري، انجینرانی لري. مګر د وخت وخت سره چې کله دو په تیله چې په کوم پلان سره چې موږ راغلي وو هغه ونشو نو دو په ښارونو کې کار شروع کړ، بلډینګونه جوړ کړل، کورونه جوړ کړل او خلکو لپاره څوک چې وسه باندې برابر دي او هغه افغانان چې دو سره کار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ښځو په اړه دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې افغانستان کې داسې د طالبانو د رژیم مهال ته ستون سي چې نجونې به ښوونځیو ته نسي تللی، ښځې به هم په کورونو کې منحصرې پاتې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دغسې یو وضعیت راځي افغانستان ته؟
زموږ هیله خو دا ده چې ډېر طالبان نه چې طالبان باید هغه غلطي چې مخکې پخوا کړې وه بیا ونه شي. 2014 کال کې چې امریکایان به د افغانستان نه وځي دو څه وکړل په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، د کوم جنګي مواد نه چې دوی استفاده کوله هغه یې ټول واخیست، مات مات یې کړل، کباړ یې کړل، اوس یې خرڅوي. واضح خبره چې یا به طالب راځي یا به بل راځي. او د طالبان راتګ سره هیله دا ده چې که داسې وشي چې یعنې ښځو لپاره د ښځو خوندي پاتې شي او نارینه لپاره نارینه په افغانستان لپاره به دا ګټور وي. مګر د وخت نه مخکې ویل دا خبره چې ده دا مشکله ده.
دغه راتلونکي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په ترکیب کې د ښځو ونډه کمه ده. هم د ولسمشری په انتخاباتو کې او هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر کم دی. دغه راتلونکي انتخاباتو کې دغه مسله ستاسو په نظر څنګه ده؟ د اندېښنې وړ ده دغه د ښځو کموالی؟
اندښنې وړ خبره ځکه ده چې وایي کنه وي د هر بری نارینه لاس ته ده یو ښځې لاس ته، نو یو هیواد هیڅ وخت پرمختګ نه کوي تر څو چې هغو کې د ښځو لاس هم نه وي. او که موږ په دې ټول پوهېږو چې افغانستان چې ده په دودیز لحاظ موږ ډېر پرمختللی هیواد یو، نو که موږ کله پرمختللي یو باید موږ په دې راتلونکي انتخاباتو کې باید ښځې وکیلانې ولرو، هغه پوه ښځه چې د هیواد نه دننه اوسېږي یا د هیواد د باندې لري باید وټولو برخه ورکول شي. دو ته خبره دار دي نه چې موږ ته به حق راکول شي یا که نه، مګر خبر ده موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو. دولسو کالو کې که د هغه افغانان چې د هیواد نه د باندې تللي یا هیواد کې دننه تللي علم ترلاسه کړی، پوهه لري، څوک شته ده فلحال خو افغانستان کې هماغه څوک ځان کاندیدي، څوک ښځې چې دي هر کال ځان کاندیدي، څوک چې په زور او په پیسو او رشوت باندې ځان کاندیدولی شي. باید په ټول په دې فکر نه کړو چې زه دې ته ووټ ورکړم یا زه په وزارت کې ودرېږم دا به زما لپاره نقصان وکړي. په نړۍ ته ځان ښودنه یا په خپل هېواد کې ځان پیدا کول دا زموږ لپاره مهمه خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. ستاسو په نظر دغه ونډه یا د ښځو ونډه څومره مهمه؟
هر هیواد په خپل دود او دستور باندې چلیږي. یو خدا خبره چې دا جانکاري څه وایي یا نړۍ نور خلک څه وایي، مګر بله خبره دا ده چې زموږ هیواد آیا دې ته آماده ده که نه. موږ په دې ټول پوهېږو چې هیواد دې تند آماده چې ښځه هغه حق ورکول شي. هیوادوال باید په دې پوه شي چې سره د هغه حقایقو د دور او د اسلام او د پښتو سره برابر باید ښځه حق ورکول شي، مګر دا زموږ د نړۍ یو لوی ضرورت ده. چې ته خسته حق ورنه کول شي دغه هیواد به کلونه کلم دسي نه وروسته پاتې شي. بلکې به څوک وګوري نن دېش دوه دېش کاله مخکې ښځو به رادو ته کار کاوه په پټه به کاوه مګر کاوه، ښځو به درس ورکاوه ټول به کلاس نجونې وي مګر درس به کاوه. موږ هماغه پوهه لرو، موږ هماغه ته پاتې دي، په هماغه باندې ژوند یو. نننۍ امریکې چې موږ ته څه راکړل قلم په نوم قلم د نور شاته زموږ ټوپک ده. نو د ښځو ونډه اخیستل مهمه ده ځکه یو ښځه چې ده په کور کې په هیواد کې لوی رول لوبوي، خپل اولاد تربیه کوي تر څو چې میرمن په دې پوه نه شي. یو ښځه یو خور چې زه خپل اولاد څنګه تربیه کوم دا نه هیواد نه کېږي، دا هغه به هیواد څنګه پرمختګ وکړي.
د افغانستان د کې د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امریکا کې میشته ناهید شینواری و چې له سالی محمد سالی سره خبرې کولې. په افغانستان کې د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو مسؤلین وایي چې د جرګې انتظامی کارونه نشتې مکمل شوي دي. دغه درې ورځنۍ جرګه به د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیلېږي چې پکې به د هیواد له لر او بر څخه تر 2000 زیات کسان ګډون کوي. د مشاورتي جرګې مقصد د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي امنیتي تړون جاج اخیستل او په دې لړ کې حتمي پریکړه کول دي. تفصیل کابل ناجیه سپیرا کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسولین وایي چې تر درې ورځو پورې به د دې جرګې ټول غړي کابل ته راځي تر څو په مشورتي جرګه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهید پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 ډیر کسان راغوښتل شوي. نوموړي په دې اړه وویل
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوي دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ دی د دې کوټ څخه به مصرفیږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخواني لوی جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لوی جرګې به مصرف یوازې د عشی او باتې سفرې موضوع بوي.
مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي. د هغه په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې جوړېدو سره یو شمیر سناتوران هم مخالف دي خو ځینې ورسره موافقت لري. نوموړي د مخالفتونو عوامل داسې په ګوته کړل.
موږ کېدای شي په دې رایګیري ونه کړو، خو سناتوران د دې حق لري چې خپل نظریات په انفرادي ډول وړاندې کړي. تر هغه ځای چې لیدل کېږي یو شمېر د دې جرګې سره موافق دي او ځینې مخالف کسان هم شته چې استدلال کوي او وایي چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. په دې اساس دا یوازې اضافي وخت نیسي او افغان دولت باید دغه جرګه نوی جوړه کړي.
خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي او له قانون سره سم به دا تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله سنګزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته یو وختلی گاونډی چې هغه یو بینالمللي متحد لکه د امریکې متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغې سره وي. پاکستان ستراتیژي دا ده چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کېږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې خپره کړي. له خوا نه له بلې خوا نه مسله دا ده چې امریکې متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کېږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پوښتنه دا ده چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بنده کړي او که نه. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي هم وویل چې دا تړون ګاونډي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
د امنیتي تړون امضا کول زما په فکر چې دا د افغانستان په ګټه دی. په ګټه یې په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي مونږ تکمیل شوی دی، او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو، دا زمونږ امنیت تامین کړي، دا د افغانستان په ګټه دی.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت ښیي. دوی وایي چې که له امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپلې مداخلې به زیاتې کړي. خو افغان ولسمشر څو ځلې ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې په اړه مو د ناجیه صافی ریپورت اوریدی. او هر څومره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي موافقه جنجال ستیږي، په هم هغه اندازه امریکا له افغانستانه د ټولو فوجانو د ایستلو یعنی د صفر د انتخابولو نتیجې ته نږدې کولای سي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی چې غټکی به له عصمت څاروانه واورو.
کله چې د امریکا متحدو ایالاتونو د لومړي ځل لپاره وویل چې له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر سر د ټولو پوځیانو د ایستلو په شمول به پر ټولو انتخابونو غور وکړي، مبالغه وګڼل شوه. خو چې خبرې اوږدې شوې، داسې ښکاري چې د صفر انتخاب یا له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د ټولو قواو ایستل په حقیقت بدلیدونکی دی. د روان عقرب په وروستۍ ورځ به مشورتي لوی جرګه جوړ شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ترتیب شوی مسودې په اړه پریکړه وکړي. خو د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزه امنیتي موافقه کې لا هم جدي ستونزې شته چې تر ټولو مهمه یې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د قضایي صلاحیت مسأله ده. اټکل کېږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د لوی جرګې پریکړه ومني، خو ډېر دلایل شته چې د امریکا متحد ایالاتونه ممکن ونه غواړي چې پر دې مسأله نوري خبري وکړي. په امریکا کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې ملاتړ اوس لدی سره سره چې څباندې 2001 سل امریکایي پوځیان پکې وژل شوي او 6000 نور شوبل شوي تر بل هر وخت لږ دی. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی ټلویزیون له هغه نظر پښتني سره سم چې د جولای په میاشت کې کړي و په هرو څلورو امریکایانو کې نشته درې په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نارځي چې امریکایان دې د هغه لپاره خپل ویني توی کړي. او د لومړي ځل لپاره تر نیمایي زیاتو ځواب ورکونکو ویلي چې دا جګړه د امریکا د ملي امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو یو ملکی سلاکار او په واشنگتن کې د امریکا د امنیتي پروژې همکار ډیوډ یونګ وای له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام د اړتیا په باب د امریکا د عام خلکو قانع کول به سخت کار وي. که د افغانستان اقتصاد او امنیتي ځواکونه په خپلو پښو نشي درېدای، 15 یا 10 کال وروسته هم نشي درېدای، دا منطقي خبره ده. موږ له افغانستان سره د حالات د شکول لپاره هر څه کړي او کبیا هم دا مرستي ګټه نه کوي، معنی دا ده چې هیڅ شی مرسته نه کوي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي کابل له واشنگتن سره د امنیتي موافقه په ځندولو خطرناک لوبه کوي.
سمیت وای په افغانستان کې ناسم تصور موجود دی چې د دوی تر اړتیا د امریکا اړتیا زیاته ده، یعنی تر دې زیات چې افغانستان امریکا ته اړ وي، امریکا افغانستان ته زیاته اړتیا لري. نن سبا په واشنگتن کې چې څوک د افغانستان نوم واخلي ورسره سړه سا وباسي. افغانان نه پوهیږي چې لویدیځوال څومره لیواله دي چې له دغه هیواده وتلو ته پلمه جوړه شي او یو مخ ترې ووځي. دا کار به امریکا ته په داسې حال کې چې د پیسو له درکه له ستونزو سره مخامخ ده د کال په میلیاردونو ډالر وسپموي. سمیت همداراز وایي که امریکا د صفر انتخاب ونه کړي، د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده پر ځالې بدل نشي، د خپلو اصلي ګټو د ساتنې لپاره به پر بې پیلوټه الوتکو احتکا وکړي.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوسم د دې خبرې غاړې ورستای رپورت لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په کرکټ ټیم باندې له ډېر وخت راځي د دوی په کارکړدګي باندې تنقیدونه په هیواد کې دننه روان دي او په تیر لوبو کې او د دوبۍ کې چې کوم روان جنوبي افریقا خلاف کوم لوبي دي په هغه کې د پاکستان کرکټ ټیم ډېره خاصه کارکړدګي نه ورکړي. په تیر بیا د بیټینګ په اړه د کارپون وای کې یو خوا اوسنی لوبغاړي د پخوانی لوبغاړو په شان شکر کړدګي نشي شودلای خو او خپل ګټي ته ګوري. نو بلخوا د دوی په وینا د کرکټ چې کوم چیرمن دی هغه نه تجربه کار دی او د کامل لوبډلې پاکي نه دی. د پدې اړه باندې کارپوهان څه وی او د کرکټ مینوال څه وی په اسلام آباد کې زموږ همکاري رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د کامی کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي سرفراز نواز مشال ریډیو ته وویل مخکې په شان اوس د کرکټ لوبډلې هغه کارکردګي نه ده پاتې شوې کوم چې بوه او د دې درې وجوهات کې دي چې یو پکې د منیجر له اړخه په ټیم کې ګروپ بندي هم ده. دی وايي
د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین د کرکټ لپاره نه اهل دی. هغه اوس مثبات وایي چې ساوت افریقا په دوره مزه ته آرام وکړه او هغه بل څوک کپتان جوړول په چکر کې دی. نو د دې سره سره د ټیم انتخاب هم صحیح نه دی، کله څوک په شپږم او کله په څلورم نمبر ولوبوي. دې سره په ټیم کې سرابطه نه جوړیږي او که جوړ هم شي هغه بدل شي نو داسې خو لوبډلې مخکې نشي تللی.
د غرنګ د کرکټ د لوبي ماهر لینا موین وای اوسنی لوبغاړي د ځان فائدې لپاره کار کوي او دا سینه کوي چې په میدان کې خپل او د ملک نوم لپاره ښه کارکردګي وخایي.
هر کوئی کپتان بننے کے چکر میں
هر څوک کپتان جوړېدو په چکر کې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان ټولو زیات رنز جوړوي، د هغه خلاف سازشونه کیږي په ځای د دې چې تاسو په لوبه توجه ورکړئ چې رنز جوړ کړئ او میچ وګټئ. مخکې به چې کوم لوبغاړي وو هغې کې به هم مقابله وه، خو کله به چې هغې میدان ته راتلل نو د خپل او ملک نوم جوړولو په کوششونو کې به وو او نتیجه به ښه راتله. او اوس هم ښه کېدی شي که ځوانانو یو ټیم جوړ شي او مثبات یو شپږ اته میاشتو وخت ورکړی شي. د کرکټ یو مینوال سہیل برکی وینا ده کله چې پاکستان لوبډله خپل لوبه شروع کړي نو دوی ته معلومه شي چې څوک به یې ګټي. د زیاته وی
هارو جدا خو د میچ حصہ ده، خو مطلب هارېدل هم چې په داسې یو طریقې وي چې موږ دا پته ولګي چې زموږ ټیم نه توکو خو بهرحال په قسمت کې دوی جیتلو نو بیا خو څه خبره ده چې څونه میچونه دي هغه دوی داسې هاروي چې مطلب صفا پته لګي چې نه دوی له کرکټ ورځي نه دوی چې کوم د ماډرن کرکټ چې کوم هغه دي ټرینډ دي نه دوی د هغه سره واقف دي.
دینه موین زیاته وی پاکستان کرکټ بورډ په یو څو خبرو توجه ورکړي نو کرکټ یو ځل بیا خپل هغه شان سره بحالې دی شي. کرکټ بورډ سره اکیډمیان شته، هغه کې ځوانانو له موقع ورکړي کېدی شي، انډر 19 کارکردګي هم ښه کېدی شي، کلب کرکټ دې شروع کړي شي. د سکول کرکټ ته وګوره، سچن تندولکر د سکول کرکټ پیداوار دی او زموږ دلته سکول او کلب کرکټ نشته، نو که په دې توجه ورکړي کرکټ بحالې دی شي. د نوموړي د وینا سره لسم یو غیر تجربه کار چیئرمین په ځای د هغه تجربه کارو لوبغاړو ته موقع ورکړی شي څوک چې د کرکټ په لوبه او انتظام پوهیږي.
کسکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبیدالله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله او
قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
M A S H A A L R A D I O
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.